کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم د امریکا دفاع وزارت ویل خلیج افغانستان ساری او دغه هیواد یو پوځي چارواکی د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات درکوم. په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت طرزالعمل د ځینو په باور پیچلی دی.
د الکترونیکي تذکره غواړي.
د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو نوی مرکز پرانیستل شو.
دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین لیدی به وکول شي چې د خپلو برېښنایي تذکرې واخلي.
دا به هم واورئ.
Got him. He's bowled him. 5 wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan bega po chalur warunu ki 15 wicket wakhste. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
نړیوال بانک وایي په سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ ده. په ننګرهار کې وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پاکستان کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې ځینې زیارت کوونکي مړه او ټپیان دي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګ مرستیال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
شاګلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرورود ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې و وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او بډا کات سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخو د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمندانۍ ویان لومړی څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
یو ولای کې جلال آباد ښار او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې 15 سره د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګرویژنې روانې دي. تاکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 40 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل:
خب عمان از هر راز که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړه ده، خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیما ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړي دي.
د لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلادیش سره مساوي شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان تېره شپه د پاکستان په سوپر لیګ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول چې په تجارتي کرکټ کې یې نوی ریکارډ هم جوړ کړ. لاهور قلندرز 170 منډې کړې وې او په وړاندې یې پېښور ټیم په 160 منډو ایثار سو چې پکې د راشد خان 15 وکېټو مهم رول ولوباوه. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان د سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې وړمش په اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. چارواکو ویلي موټر چلون کې د زیات سرعت لکبله د تاویدو په وخت کې بی کنټرول سو او موټر ورڅخه چپاسو. په بس کې د یو صوفي ل زیارت راستنسی بی زیارت کوونکې ناست وو او د دو شارته پر لار وو. تمه د نړۍ د اوش تمنو هیوادونو یا جی 7 رهبران په خپل سرمشریزه کې د نړۍ بی وزلو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډوز کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی دغه درې ورځنۍ سرمشریزه نن د جون پر 11مه د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له بی وزلو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان پرون وکړ، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. هدف دا شول سوی چې د واکسین شریکولو او مالی مرستې له لارې کورونا وبا په 2022 میلادي کال کې بشپړه ختمه سي. د او شتمنو هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان راځي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سخت اقتصادي بندیزونو او یو لړ نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د دوغ اقدامات غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایی شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د مې میاشتې پر 23مه د راین ایر هوایی شرکت الوتکه د مینسک پر هوایی ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یوه غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ، کیمیاوي فابریکې، د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار په تخنیکی برخه کې راسلام رسن دوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیږي. په ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي، خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستان د متحده ایالاتو د عسکرو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ، اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونې کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان د داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کړې چې د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خو د پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستان په بشپړ ډول د دوی له وتلو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړی چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورنډ هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنگي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستان د عسکرو د وتلو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتلو دا بهیر مسؤولانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي، مسؤولانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي. داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي، خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خوا د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې در اصلاس موټرو د سپل لپاره برېښنایي تذکرې پکار دي. وړاندې به په دې اړه واوري، خو په نورستان کې د برېښنایي تذکرو دوهم مرکز پرانستل شوی. لومړی په مرکز پارون او دوهم اوس په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پرون افتتاح شو. د لویدیځ او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه غواړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د ملي احصایو معلوماتو ادارې مسولین وای یو کال کېږي چې په پارون کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانیسته دی، خو د نورستان د غرنی موقعیت او د سرکونو د نشتوالي له امله د لری پرتو سیمو اوسیدونکي نشي کولای چې د یوې تذکرې اخیستلو لپاره څو ځله پارون ته لاړ او راشي. همدا وجه ده چې تذکرو د ویش لړۍ کمزورې ده. د دوی په خبره چې د همدې ستونزې د هواري لپاره دوهم مرکز په وانتویګل ولسوالۍ کې پرانیست، څو د یادې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکي پکې په اسانه برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مشر حاجي غلام الله ثبات ازادي راډیو ته وویل
په وانتویګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څنګه پرانیستله، دلته ډېر زیات معلولین یې معیوبین دي، د شهدا ورثه دي، دوی به وکول شي چې د دې مرکز له طریقه د خپلې برېښنایي تذکرې واخلي. همدارنګه دې مرکز ته د کنړ ولایت، د نږدې ولسوالۍ، مانګي ولسوالۍ، د چبدري ولسوالۍ، د وټپور ولسوالۍ ده، دوی هم کولای شي چې دلته راشي او دلته دوی برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي.
ښاغلی ثبات وایي غواړي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې هم د تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د وانټ ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي هم د برېښنایي تذکرو د مرکز په پرانیستلو خوښتي وای، ل ډیر مزل پیسو او وخت لګولو خلاص شول، اوس به په خپل ولسوالۍ کې تذکيري اخلي. محمد ظریف او محمد خان
مخکې پارون ته تګ راتګ کول مونږ تقریبا 3500 افغانۍ به مصرف اوتګ راتګ، اوس خلک هم خوشحال دي، دا مایوین شهدا والا ټول خلک دیونه خوشحال دي.
دلته ان شاء الله دی تذکيري اخسن د پاره خوشحال شي مونږه کمپیوټر تذکرې اخیستل کیږي، مونږ ته ډېر اسانتیا شو، مخکې به پارون ته تلو او چېرته تلو او چېرته، اوس نږدې مونږ ته ورسېده، ډېر خوشحالي مونږه.
په نورستان کې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مسولین وای په تیر شاوخوا یو کال کې نږدې 2000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي او له 4000 د زیاتو کسانو تذکرو فورمې او اسناد کابل ته لیږلي دي. د دوی په خبره چې په واند کې د نوي مرکز پرانیستلو سره به یا د لړۍ چټک شي.
د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو مرکز پرانیستل شو. د نورستان اوسیدونکي د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د پرانیستو هیله لري. هغه کسان چې برېښنایي تذکرې نه لري ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. د کندهار اوسیدونکي او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راستلاس موټرونو د ثبت د طرزالعمل د ثبت لپاره له دوی برېښنایي تذکرې خوړي. البته د دوی په وینا دا یو څه ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 30000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلونکي مکلف بلل شوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسولان که هم د راستلاس یا کانټینری موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې دغه پروسه د ثبت طرزالعمل نیمګړی پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکو عطاولا وایي د کانټینری موټرو د سب پروسه پر الکترونیکی تذکرو تر سره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. دا تاولا په وینا دغه موټر تر سب تا رجستر ورسته ل یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي مردګر ته دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیولی او نه پر چا خرڅولی درګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړولو وخت یې له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوښ سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوښتنه د عام ولس غوښتنه دا و چې دغه پروسه د درو میاشتې باید یو کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لای درېمه دا خبر و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انچ کال سي بیا غیر مرکزه تلرمه دا و چې باید پر دغه کمپیوټر د سکرین څوک چندان نه لري نو موږ په عمومي د سکرین باندې سي نو بیا موږ خپل دغه نوښته کړل بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیښ کړل ولایتي شورا رئیس هغه سي جمهور راتلی بیا هغه ته پیشنهاد کړ هغه ته ښه شول نو در اوسه کم جواب نه دی راغلی موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کم جواب نه دی ویلی نو موږ هغه ته ماتلې پروسه ولاړه ده څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 130 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 نفرو مراجعه کړې ده او 108 نفرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیت قمانداني د ښاروالي د مستوفیت ترافیک مجرات ټول ایاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولای سي چې راسي په لاس کې ان شاء الله د دې مشکل علیږي او د دې موټر تشریکیږي د دې په پروسه کې سمونیت کولای سي.
د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د سب طرزالعمل نیمګړی بولی چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوی درې میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده او د روانې جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه نن په خپله سرمشریزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین ستره مرسته اعلانوي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا وایرس پېښې کمې شوې دي، د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. په دې اړه راپور
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپل درې ورځنۍ سرمشریزه کې د نړۍ له بیوزدو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوز کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بیوزدو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوز فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ دوه نیوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوز اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشران اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوز واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په سلو کې نوي افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په سلو کې 10 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6000 لوړ دی.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په بریتانیا کې د خوند پر مهال د کورونا واکسین د مرستې اعلان وکړي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې کورونا ته ځانګړې شوی دی او په افغانستان کې د کورونا مسله پکې څېړل شوې.
تاسو له پیغامونو
فاس کال چې دا د کورونا رااله پروس کالم دا سفر غلی و چې دلته ولس ډېر په عذاب و ډېر په تکلیف و نو بیا دا راغلې ده هر سړی کولی چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنې دا کم خلک چې ورته غږېږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي ته کار کړي. جدي ته کار نه کوي نو بیا د یم په رقم د غټو ستونزو سره مخامخ شي. او بله خبره مې دا ده چې پروس کال په دغه کورونا په شکول کې دلته و دا ولس ته یو کشی نه یو راواله کړي دا د ډوډۍ کارتونو و دا څنګه وډي هغه ودا چې خلکو ته نه درسېدلې چې هغه د سهار و ماښام ده نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما دې په الله قسم یم چې دلته یو سړي درې کاټه راایستل په درو کاټو کې نو چلته څو څو ډوډۍ ورکول. زه شکر دې د خونیم شی لرم ضرورت مې نه دی ورته پیدا کړي نه مې در وسه راوړې ده نه مې چا ته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دوکانه لري درې کاټه یې راایستل په ډېر دوکانه کې چې درې ډېر دوکانه ده درلوده په هغه کې لام درې کاټه ډوډۍ راایستل ده د خوارو غریبو ولس حق دی خوري یا خلک دونیا غاتی کم یو څو پیسې ولري هغه ځای کې ورکلای شي خو غریب پاتې دي. وسلام
زه له دې څخه په ملينا خبرې کوم ناصری صاحب خبرې کوم او دې دره خپل دي کله کال نه وتل نه شو موږ غټ بای چې موږ له راتو خو نه دي غټ چارواکو ته دا خبرې ورسیږي. وسلام
زمانو محمود جنوالي د کندهار ولایت څخه مزنګ ته وهل دي د پونتن د تلرم چې محصل یم زدا خالص لرم چې د کندهار پونتن کې نو در لري اختر پر رخصت سي ځکه چې ډېره ګرمي ده داسې ګرمي ده چې هېڅ امکان نشته چې سړی د پونتن ته ولاړ شي. کورونا هم ډېره ده دغه مخایل کې چې دا زموږ خبرې د صدرصد
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 5 وکټې اخیستې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس ترینکوټ ته ورسو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریح پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې دي درغاونې کارونه پکې کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې 2 واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي. خو ښځې نسي کولای چې په دغو ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده او ازادي راډیو ته یې وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړي پارک نسته.
خوندې که روزګان کې د روزګان خوندې ډېرې خورو زیادې دي، دغه تقسیر نه دي د کندهار ولایت، کندهار د کابل داسې نه دي، ډېرې خورې زیادې دي. نور که میلې نه لري که داسې نه ځي او داسې پارکونه لري، ګوره بس عینو مینې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نشته. اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته، دا دې سمې نه غوښتنه چې ده ښځو ته یو لار ورکړي.
نوربیبي زیاتوي چې د دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده. دا له دولته غواړي چې په اروزګان ولایت کې دي ښځو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار هم د ښځو دا خبرې تاییدوي، خو وایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د ښځو لپاره ځانګړي مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنام راجستر وکړي.
په اروزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي. چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوړه لوبغاړی شو. لومړی وار و چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. صفی الله سنگزی په دې اړه لنډ راپور چمتو کړی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په ژغ پیل شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانه لوبه کې سیال لوبغاړي آوټ کړل 15 وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبو کې په تیره بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan de Lahor Qalandars lapara lobigi de Peshawar Zalmi pawrandi da wartya o khuda aw de lobi de ghora lobhari jaiza e wagatala haga shal mandi warkri aw 15 lobhari waswazawl Lahor Qalandars yosulo aw ya mandi kadiwi aw pawrandi Peshawar team yosulo shpito mandu isar shu che pakid Rashid Khan 15 wicketo muhim role ada kar Rashid Khan tardi makhi de Pakistan Super League pa awalanai lobaki wad mashpa Islamabad United team pawrandi ham de lobi ghora غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اورونو کې یوه وکټ اخیستې وه او یوازې نه منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. پر راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام خوست ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. خوست دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو او تر هغه وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورېدلی شئ.
د نړیوال بانک یو مسؤل وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د جنوبي اسیا د څنګ مرستیال هارتویک شفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې پرون په یو ویډیو پیغام کې دا خبره کړې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سرورو ولسوالۍ کې تېر شپه د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وطن وسلول طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. بلخو د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور پنځلس کسان نیول شوي او دوی پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. تاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان تېره شپه د پاکستان په سوپر لیګ مسابقه کې پنځه لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تمه د نړۍ د اوو شتمنو هیوادونو یا جی سیون رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د یو میلیارد ډوز د کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی د درې ورځنۍ سرمشریزه نن د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سختو اقتصادي بندیزونو او یو لړ نورو اقداماتو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص صحت یا روغتیا خوش آمدیم. موضوع بحث ما موضوع روز است تقریبا. از یک طرف مبارزه با کرونا، از دیگر طرف هم رفتار و برخورد مریضداران با دکتران. از دیگر روزا در این مورد بعضی خبرها را شنیده بودیم که بعضی اقارب مریضان با دکتران برخورد خشونت آمیز میکنن. روی از این موضوع هم گفتیم صحبت بکنیم. اگر مردم با دکتران همکاری نکنن، چطور میتونن در این شرایط سخت با کرونا و مسائل دیگر مبارزه بکنن؟ مانای محترمه که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه دکتر نسرین نوریاخی، رئیس شورای طبی افغانستان، محترم دکتر سیف احمد عبید مجددی، مسئول بخش اطلاعات و دادخواهی، دکتر سیف طبیب الله اروال، متخصص داخله، رئیس امراض غیر ساری وزارت صحت عامه. اروال سپ، وضعیت چطور است فعلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. وضعیت کرونا فعلی در افغانستان در یک حالت خوبی قرار نداریم. یعنی موج سوم کرونا که همراه با جهش های مختلف ویروس کووید 19 است، انواع مختلفش که متاسفانه از ممالک گوناگون به افغانستان سرایت کرده و میکنه، و دومی است که واقعات هم سرجت است و بی‌پروایی مردم هم از اندازه که لازم است به او اندازه نیست، و آمادگی و مشکلات داخل حکومتی و غیر حکومتی. ما هم شما میفهمین که افغانستان یک مملکت متاسفانه هنوز هم فقیر است از هر لحاظ، مشکلات بسیار زیادی داریم و لحاظ حالت خوبی را قرار نداریم.
دکتر صاحب محترم نسرین نوریاخیل، شما روی موضوع چی گفتنی دارین به عنوان مقدمه؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چیزی را که بسیار زیاد می خواهیم درش تاکید بکنم، بخش وقایه و همکاری مردم است. کرونا مرض است که در تمام دنیا واگیر بود و تقریبا اقتصاد کشورهای بسیار پیشرفته را متضرر ساخت. چی رسا به افغانستان که ما بسیار مشکلات خود داریم، ولی همکاری مردم در قسمت وقایه و مقاومت مقابل کرونا یک چیز بسیار ضروری و حتمی است. متاسفانه میبینیم که مردم ما بسیار بی‌باکانه مقابلش عمل میکنند، هیچ دستورات عمل نمیکنند. یک استدی که از طرف وزارت صحت عامه انجام شده بود، 90% مردم میفهمند که از کرونا چطور جلوگیری کنند، ولی 1% تطبیق میکنند. به این معنی که همکاری خودشان کم است و ایره هیچ وقت نمیتونه تنها حکومت، تنها وزارت صحت عامه مجادله کنه با ملاریا. در کشورهای بسیار پیشرفته که به 50% و 60% واکسین شدن، امیال هم مردمشان ماسک می پوشن، مسافه را مراعات می کنن، دستای خود می شوین، از اجتماعات جلوگیری می کنن. ولی متاسفانه من امیال خبر دارم که در کابل در هتل های عروسی به 1000 و به 800 و به 2000 نفر دعوت می شه و محافل بسیار کلان گرفته می شه. فاتحه خوانی همچنان ادامه داره که بسیار یک ازدحام بزرگ است و یکی از عوامل پخش انتان در جامعه است. به نظر من اگر مسائل وقایوی و همکاری مردم جدی شوه، یعنی هم جانب حکومت در این مورد در تطبیق مسائل وقایوی بسیار جدی باشه و مردم هم قبول بکنه و تطبیق بکنه این دستورات وزارت محترم صحت عامه را و در مجموع از حکومت است، با فکر ما بسیار زود ما میتونیم کنترلش کنیم.
دکتر صاحب محترم آقای احمد عبید مجددی، شما چی گفتنی دارین تا چیت از روند کار دولت راضی هستین؟ مجددی صاحب
سلامت باشین. ما دکتر احمد عبید مجددی هستم، مسئول وکالت و دادخواهی انجمن طبی اسلامی افغانستان که یک انجمن ملی در سرتاسر افغانستان به بخش صحت مصروف هستند. در مجموع افغانستان، یعنی وزارت صحت عامه افغانستان، در حد امکاناتی که بر از اونا داده شده، یعنی به مراتب از او بالاتر تلاش دارند. رهبری وزارت صحت عامه و تمام ارگانهای زیردخل اونا متحد هستند و تا حدی را خود حکومت هم اونا مبارزه با کرونا را در اولویت خودن قرار دادن. با وجود از اینکه افغانستان تنها در چی کرونا گیر نیست، بلکه ما ده ها پرابلم جدی دیگه در کشور داریم، لیکن در صدر قرار داره. چیزی را که او داخل صرف گفتن که بسیار زیاد جالب است، او همکاری مردم است که 90% مردم تمام تدابیر وقایوی را میفهمن، لیکن 10% مردم را عملی نمی کنن.
خب یک دور کل دکتر صاحبای محترم صحبت کردن، حالا با اجازه تان به شنوانده عزیز ما فرصت میتیم یک بله شنوانده عزیز بفرمایید.
استاد سلام تو تا جناب دکتر صفتا چون هیوادوالو تا رو میکنم پزر حدی وردگی من در بند چک کلسوالی وردگونه.
بله وردگ سمیره بانی
منون انو واقعا در طولن و دیولف وانده پا دیکی دیر مهمه دا چی باد در دکترون سخپل ملتال اعلان که او په ډاکټرونو باندې ډېر درېدل دا مونږ چې دلته د ډاکټر سره جنجال کوي دا ډېر منفي کار دی او دا یو بد د افسوس خبره ده چې ته ورته ډاکټر ته یو مریض ورولې او بیا د ډاکټر سره جنجال کوي دا به کار نه بولم نو په غل خلکو باندې د موږ غاړه درا دی او دا مې ورته توصیه ده چې د ډاکټرونو سره بد سي عمل وکړو چې هغه ډاکټرون په دغه خپل او زیاته زو چې دا قدیمو د لرو پروتو سیمو د تاوی ما چې دا کلینیکو کې دوار وکړ د موږ ډاکټرون د موږ سره دومره یو خراب یا کوچ یعنی موږ چې ورشو موږ به شي باور وکړو ته شرمیو نو زه داسې هم چې دا د احترام جانب مقابل ممکن داسې شي چې د زیاتره ډاکټرانو د کډې ټولنې سره سم کارونه کوي دا غواړي شي چې دا منفي کار دی او چا به لاسه هغه شي نو خدای وکړي هغه خلک چې د زیاتره منفي کارونه کوي هغه بیرته مثبت حالت ته ورشي او د موټر ډاکټر څومره دا پختره سوال دی چې په غوړ لرو پلاتو سیمو کې اوس دا غوا به ډېره پروخه شوی دا په ټولو کورو کې په ټولو ځای کې یعنی شته دا ویروس نو څه وکړو هغه لرو پلاتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند لري ژوند کو هغه چې د کوم نه واښول نه استفاده وکړي چې سره د وجود مقاومت زیات کړي کده هغه ویروس وی ډېر زوړوار دی او ډېر تیز دی یعنی کوم نه واښولو نه د کوم نه واميونه موږ استفاده وکړو اوس فعلا چې موږ د دغه مشکل نه بچو مننه.
تشکر خیلی جواب بگیر بفرمایید نروال صاحب به پشتو اگر جواب بدین خوش میشم.
در من نواردک صاحب نظر گمان کوم دی واردک صاحب د دو ټکو پاره د غوړم ایوی مسلې پاک لک تفسیر وکم هغه دا چې ګورې کله خیر دی کله چې ناروغان ناروغ وي بیا د ناروغ پایوازان په داسې حالت کې چې ویني چې د هغوی ناروغ مرګ حال وي یا مرګ خواته ځي نو خامخا ته په ډېرو عادي حالاتو کښې هغوی کله کله په ډاکترانو باندې په غوسه کېږي او د همدې د پاره جناب راخیل صاحب زما خبرې اوري دوی دغه په افغانستان کې طبي ټولنه جوړه شوه چې هم د ډاکترانو هم د ناروغانو د حقوقو نه دفاع وکړي خیر که کله کله په دغسې حالاتو کې مشکل پیدا کېږي ګر چې ګناه به د ډاکټر یا سپین چپنې نه وي چې اکسیجن خلاصېږي یا بل مشکل پیدا کېږي خو بیا هم خلک چون هغوی ناروغ والا دي یا ناروغ تلف کېږي موږ به هغوی ته محوصله کوو خو د خلکو نه په عینې وخت کښې غواړو چې سپین چپنې هېڅ وخت نه غواړي چې خدای مکړه د یو شي په مقابل کښې ستاسو ژوند توجه ونه کړي تاسو سپین چپنې سره ملاتړ وکړي انشاءالله دوی به ملاتړ کوي او دویمه خبره مې دا وه چې جناب وردک صاحب چې وویلې چې د کومو خوراکونو نه موږ ګټه واخلو که زه غلط نه یم پوه شوی نو زه ورته وایمه چې څو شیان ډېر مهم دي دا بالکل د وجود معافیت تقویه کول قوي کول د ښو خوراکونو په واسطه باندې ښو خوراک نه هم غوړ او شکر او بوره او دا شیونه نه دي بلکې هغه خواړه چې په افغانستان کښې په ډېر ارزان او اسانه پیدا کېږي تازه ترکاري تازه میوه او دغه شیان چې هغې کښې ویټامین سي ویټامین ډي ویټامین ای او حتی زنک موجود وي نو دا ډېر ګټور دي او د دې په خوا کښې مې د خلکو نه هیله دا ده چې دوی دې کله چې تبه یا یو مشکل ورته پیدا کېږي یوازې د استراحت نه کوي دوی دې لږ څه ورزش نه هم کار اخلي په ورځ کښې که امکان وي او دوی داسې حالت ته نه رسېدلي په ورځ کښې نیم ساعت نه تر یو ساعت په خپله خونه کوټه کښې هم وي لږ حرکات لږ ورزش چې کوي دا ډېر ګټور دی او د دې په خوا کښې نو مایات ډېر اخیستل ډېره ګټه رسوي او دواوې خو انشاءالله ډاکټر صاحبان کوم ته چې دوی مراجعه کوي هغوی ورته هغه د همدغه ویټامین سي ویټامین ای ویټامین ډي دا نور ضروري دواګانې کوم چې دي هغه ورته توصیه کوي د هغوی د توصیې مطابق دې خپل دواوې واخلي ګرچې متخصصین صاحبانو ته معلوم ده چې دا ویروسي ناروغۍ اکثره درمل نه لري یا د دغې کرونا یا د کووید نولس وایرس هم زیات فکر موږ لکه مخکې چې وزیره صاحب وي په وقایوي برخه باندې کوو ځکه د دې اتیا فیصده یې د خپله وقایه که موږ هم په مخکې دې نه چې مبتلا شو او وروسته دې نه چې مبتلا شو دا دواړه صورتونو کښې وقایه ډېره ضرور ده هم د هغه شخص دپاره هم د بل چا دپاره او په خوا کښې د وقایې یوه برخه همدا ده چې د وجود معافیت قوي کړي یعنې ښه خوراک وکړي او دا خوراکونه چې ما مخکې نومونه واخیسته په افغانستان کښې په اسانه باندې پیدا کېږي د دې نه ګټه واخلي نو انشاءالله زه مطمئن یمه چې دغه کس او د دې کورنۍ به مسؤول وي او په طبعا د ماسک نه ګټه اخیستل د هر چا دپاره په دې وخت کښې جبري ده او حتمي ده چې باید وی لري خصوصا په هغه ځای کښې چې بیروبار د خلک وي په ازاده فضا کښې به هدف نه دی په هغه ځای کښې چې خلک وي هغلته حتما باید ماسک نه ګټه واخیستل شي په ډېر مهم هغه چا ته څوک چې ریزش زکام یا ټوخۍ یا د کرونا نور علایمو لري هغوی ته نهایت د خپل ځان د خپلې کورنۍ او خپلو انډیوالانو ملګرو د ژغورنې دپاره ډېر ګټور او حتمي دي چې د ماسک نه ګټه واخلي نو دا هغه ضروري خبرې وي چې په دې وخت کښې دوستان باید مراعت کړي
بله تشکر دکتر صاحب خب محترم دکتر نسرین اوریاخیل شما میتونید به زبان پشتو جواب بدین برای اینکه در قسمت پشتو این برنامه تکرار میشه و بعض مسائل اگر جواب بدین
زه غواړم چې په دې مورد کې دوه تفسیر ولرم اول دا چې دکتر صاحب مجددین په دې تفسیر وکړه ارتباطات او کمیونیکیشن مریض سره یو اصل ده په طبابت کې په هر برخه کې په ژوند کې کمیونیکیشن ډېر زیات مهم ده زما په نظر وخت چې یو مریض راځي یو صحي مرکز ته ډاکټر باید پایوازانو ته خپله مریض ته تشریح وکړي چې دا په څه حال کې ده ځکه چې ډاکټر معجزه نه کوی سي چې یو مریض چې په ډېر وخیم حالت کې او مخصوصا کرونا چې په ټولې دنیا کې مړینه ډېره جګه ده او دا وکوي چې هغه نجات ورکړي هغه خپل کوشش کوي هېڅ ډاکټر نه غواړي چې مریض خدا نخواسته لمین دلار سی اگه چی اگه سپین چپن اوسته دا پا دی مانا چی یا سپین پاکس رو لدی او غاری خپل مریض تا خدمت بکی نوزه لخپل وطنوالونا اول دا هیله لرم چی زمنگ سپین چپن خدمتگاران چی کارکنان دی سیهی دی اوی بند افتخار بکی اوی پا دیر سخت و شرایطو که دی کرونا مراکزو که کار کهی نو که دوی نی بیا به چو پرکر کده بی کهی ده غیری پارا دوی احترام واجب ده ولی زمانگ آقا مسلکان چه با خود دیم ده و چه پاور از زحمت باسیدی دونه ده هیله لرم چه اقلا پایواز دی مریض ده تشریه که چه دی تا مریض پا چه حال که ده من چه ورده که او او چه که ده ایسی چه ناممکن دی چه ورده هم وراندیزو که ده غیری پارا باز ده زدا هم غواړم چې که څوک د شفاخانه هغه بیت المال ده ماشین شیشه دروازه ماته دا باید مستقیما جزا لاندې راسي دوی ته باید جریمه ورکړل سي دوی که باید تاوان واخیستل سي او دا امنیتي ارګانو ته باید تسلیم سي دا یو بغاوت ده دا شرارت ده او دا هیڅوک نه مني چې په شفاخانه کې په هغه داسې غریب مال کې چې په ډېر مشکل باندې یو شی جوړیږي تا غوران که چیزه پقارم در حالی چی دی پیگی چی کرونا که مرگ میر جیر زیاده راغلو دی تی بیش اراده مسئولیت پا مورد که واقعا منگ دو برخو که دیر زیاد کار که و یو مسئولیت دی مریض رضایت دی مریض چی اصل ده دی منگ او یو دی داکتران و او دی سیهی کارمندان حقوق نیسی منگ باید حفظ کن پا دی مورد که منگ دی اخلاق تبابت مقرره خوشبختانه پاس و کابینه نه او اوس منگا اغا مقرره لرو اغا که دی طبیب یا دی سیهی کار کن حق هم معلوم ده او دی مریض حق ما هم معلوم ده او اغا که بکل سوی دی چه چه باید بکو که دوی لدی اوامرون تخطی کهی خوشبختانه دی اخلاق تبابت ملی کمیته بسیهی سیستم که جوره سوی ده اوس اغا که مختلف روانون سه هم لدی هم ده اوس بچو شدخانو که چه زرگه ولی سدیسیتانه نه هم منه نکم من سره په څو شفاخانو ته لاړم موږ د اخلاق تبابت کمیټه چې هغه کې زده کړې کوي چې څنګه موږ طبي اخلاقو ته نور هم رشد ورکړو رویه ښه سي خلک خوشحاله سي راضي سي نو هغه کې کار روان ده همدا اوس هم د موږ د اخلاق تبابت د کمیټې غړي تللي د مزار شریف ته او هلته غواړي چې دې مورد کې خپلې کمیټې جوړې کړي دا یو متقابل کار ده چې موږ او تی سیستم ټول باید پا مجموع کی سره یو جای کارو کو چی رو رو دی خلق رضایت دیر کو ولی ما پا نظر بنده اصل دی کمونیکیشن که پا سیهی فسیلیتوی که مراعات سی زفکر کم سی خلق قناعت که یو پیگی چی دقاوز ممکنه نده چی نجات پیدا کی ز خلق ملامت هم نگرنم زمان بعضی هم مسلکان متاسفانه حتی دی مریض او مریضدار یا سلام نه علیکی در غیر پاره اوی خام خواه نپیگی ناراضی کیگی او پا آخر دی داستان که لداکتر نبیه موجزه غاری چه اقا وخیم مریض باید نجات پیدا کرده و اگه چه اوی او قده اخیشتی دا چه ما سر خوی خبری ما نکولی او معلومات را نکرد دا بله که او کورانه اون تا عمل که وی که زه پخپل تبابت که تقریبا بیشتر لدیست پلاشی دی چه زه تبابت کام او بیشتر لعتل از رو عملیاتو ما کردی ما تا تروس و پوری داسی او چه را ندسته ویسی چه شیشه ما تی کری یا فرزن ما سرای بد رویه کری بکه چی دی اول نمی او تا تشریح کری دا چه دغسی او عملیات دا دغسی او مریض دا ممکن داسی سی ممکن آغسی سی اوی قبول کری آخر که احترام هم کرده راست کتلی دا نو اصل دی کمونیکیشن که مراعاتی فکر کنم نه به کرکی ماتی سی نه به شیشه ماتی سی خوکه ماتی سی بیدا هم یا جرم دادا هم نباید منگا و بکو و او ایتی خیر دن و دا خفه دا شیشه ماتی کرکی ماتی دا یا خاص لیون توب دا از دا هیچ وقت نمانه کی
تشکر دکتر سپ اروان سپ بخیرم که شما مستقیم به این موضوع در رابطه هستیم بفرمایید دکتر سپ اروان
بسر در تشکر اجازه بده که قبلا در مورد نظر قبلی برخود یک کمی نظر بتم اصلا از نگاه تبابت 50% روی دکتر بالای مریض و بالای صحت مریض تاثیر داره. اگر دکتر روی خود و کمیونیکیشن درست بکنه، یعنی مریض چقدر 50% از او دوا 50% همی روی دکتر و برخورد دکتر. از امون خاطر است که خیر است، ما میگیم مریض مریض است، مردم مشکل داره، ما دکتر ما باید حوصله کنه، اما باید با ایمانانه که خدا نخواسته دکتر بیاب شد و یا به صلاحا و به اشیای مختلف داخل شبخانه کشه و ده این غریبی که ما با اکسیجن ضرورت داریم با ماشینا این رو میده کنه. خب به هر ترتیب با سوال برادر ما میاییم که اگر یک کسی که خانم است مثلا یا مرد است و اطفال داره خانم نداره و او اطفال با مبتلا با ای خودش مبتلا با مرض کرونا یا کووید 19 است و یا به یک مرضی ساری دیگه مبتلا است چی کار باید بکنه؟ اول خویست که راستیم خیلی خطرناک است، چون اطفال خیلی مشکل است که اونا بفهمند و خود از امو میتودهای وقایه را استفاده بکنند. اما بان هم این دیگه مربوطی بسیار همو فامیل همو کلان ها میشه که اونا چه کاری باید بکنه، خصوصا پدر و مادر. یعنی در این رابطه اینا مسئولیت جدی دارن. اول خود تمام فامیل هایی که اگر جور مدید و یا خدا نخواسته ناجور و یا خدا کنه که کاملا صحتمند باشه، اونا برای اولادای خود در این حالت باید بفهمن. متاسفانه که امی میکروب اکثرا از بیرون امی اطفال بی بندوبار انتقال میته به خانه. اصلا اینا از که هیچ پابندی نمی کنند. ما میگم که به اطفال هم باید فامانده شد و نه تنها که خصوصا در موج اول و دوم اونا قدر زیاد مبتلا نمی شدن، اما در موج سوم یک شکل جدیدی زی یا امیک علائم جدیدی زی یا مبتلیات جدیدی زی است که در این شکل جدیدی زی یا موج سوم اطفال هم مبتلا میشه، جوانان هم مبتلا میشه. اما با آن هم اگه مبتلا میشه شاید بسیار خفیف تیر شوه، خب مرگ هم داره. اما اگه خفیف تیر میشه در خانه والدین و کسانی که عمرشان زیاد است بر ازوا مرگ هم میبرند. اینال باید بفهمن، اینال باید توجه داشته باشن. و همچنان بر مادر بکار است که در او وقت حتی که اگه طفل شیردی هم باشه شیر باید نده و برای که اعضای دیگه فامیل بفهمن که از وارسی کنه از اطفالشان. و همچنان برای اطفال خصوصا دست شستن بار بسیار مفید است. ماسک استفاده کردن بسیار مفید است که والدین خصوصا کسانی که مبتلا هستند که خودشان و حتی برشان بفهمن که فاصله بگیرد از پیششان، یا مثلا در یک دسترخان امرایشان نان نخورن، طعام نخورن. این می چیزهای است که اینا فامیل ها و پدر و مادر میتونه که اطفال خود بفهمنه و نجات بدن. و همچنان چیزی را که پیشتر جناب اوریاخیل سب اشاره کرد و بسیار مهم است که اکثر مردم همین حال حتی ما میبینیم که اونا ما بار در جایی که زندگی میکنم در مسجد در بعد از نماز اعلان کنم که لطفاً، البته به اجازه مولای مسجد، که لطفاً هر کسی که مریض است و یا سرفه و ریزش داره به مسجد نبین. و خوشبختانه که مولای مسجد ما می خبر را تایید پیام را تایید کردن. هدف ما ایست که مردم نه تنها ای که انکار نکنه بلکه از مردم دوری بجوین، از اعضای خانواده خود دوری. این بسیار مهم و بسیار ضروری در وقایه است از امراض و همچنان اگه بی‌پروایی کنه بسیار مهم است در پخش از این مرض. به هر ترتیب اطفال یک بخش مهم جامعه ماست و اینا جوانان و رهبران آینده است و رجوع باید جدا توجه داشته باشیم. نه تنها ای که اونا رو بفهمانیم بلکه توصیه های لازمه که برای بزرگان داریم برای اطفال هم داریم. وزارت صحت ما در این مورد کارهای خود انجام میده با همکاری همکاران صحی دیگه، مثلا تیبیتون، یو این ایجنسی، WHO، یونسف و اتحادیه مهم دکتر سایبان و با همکاری زنای کارها را انجام میدن. و ما امیدوار هستیم این مسئولیت همگی ماست، همه اعضای تبابت در هر جایی که هست مربوط به هر کسی که اینا مسئولیت دارن. با توکل به خدا امید است که با در مقابل از این موج خطرناک کرونا، یعنی موج سومش، فقط احتیاط می خواهد در یه هفته دو هفته که می گذره پیش روی داریم. این بسیار مهم است. امیدوار هستیم که خداوند ما و شما را مردم افغانستان با این فقر و مشکلات گوناگونی که با ما شما مواجه هستیم از این و با هم نجات بیابیم و خداوند رحم کنه.
محترم اوریاخیل اگر چیز علاوه میکنین لطفا علاوه کنین. می فیلم ها و سریال ها هم گپ خراب ساخته. مثلا یک نفر که مریض میشه با دکترها در سر جمع میشه با فامیلا گریه کو قال مقال کو جنجال بکو. یعنی یک کد فیلم های عجیب و غریب میاد و ممی نفر پایوازار میگن خیر ما هم متو بکنیم تو باش تو یک ذره یعنی مهربانی کنیم یا چطور. یعنی تبلیغات از هر نقطه نظر و خیلی بسیار زیاد مهم است. اوریاخیل صاحب اگر شما به تلویزیون ها اینا بعضی توصیه ها داشته باشین یا قانون باشه که هر تلویزیون یک کم کمک اعلانات بده برای به خاطر روشنگری مردم که چطور باید برخورد بکنن در مسائل طبی و از وقتی که به دکتر مراجعه میکنن. اوریاخیل صاحب
اینی که این نه تنها آل از ثابت که شکایت موجود است که بعضی سریال ها و فیلم ها متاسفانه بعد از مسلک های ما را مصروف می سازه و غافل می شن از مریض. این مربوط مدیریت از او شفاخانه یا کلینیک است. در اتاقی که او پی دی باشه یا در اتاقی که دکتر اونجا کار میکنه فرموده شما یوازه که یک مطالعه کنن یک چیز را سرچ کنن چرا اونجا تلویزیون مانده میشه؟ نباید مانده شود.
اروال سای محترم شما یک جنبندی بکنین خیلی برازی که یک نیم دقیقه وقت دارین که به زبان پشتو باشه خوبتر بفرمایید.
بله بفرمایید.
گفتم که به زبان پشتو یک جنبندی کنین برنامه را برازی که یک سی دقیقه وقت در استودیو رو ترک میکنیم. بفرمایید سب در پشتو بگوین.
دیر من اول خود در موضوع دی کرونا یا کووید 19 دیر خطرناک و عجل موضوع پر طول نلی که دای دست پاندیمی و چه پر تاریخ که دی مثال نو لیزل شوه طول نلی یا دی آتا دی نلی استر قدرتو نی پا جالا کرل و پا گندو کرل پا افغانستان که خطک هندوستان چه تباوت دی لحاظ دیر و تل کامیاب ملکو آقوی هم پر دیر و مشکلات سرمخ شوه هم دست نور ملکو نه. خیر یو شی چې موږ د هر تنه باید زده کړه وکړو او لکه څنګه چې د ښه رهبرۍ تعریف کې دا وایي چې د ننګونو نه څنګه فرصتونه موږ جوړ کړو یعنې هغه ننګونې په فرصتونو باندې تبدیل کړو. د دغې کرونا یا د دې کووید 19 په حالت کې چې کومو ننګونو سره حکومتونه وزارتونه صحي مسؤلین عوام مخ شو د دې نه باید درس واخلو د آینده لپاره تر څو موږ د دغسې نورو پاندمي او نړیوالو وباو سره مخ کیږو یا حتی د ملکي وباو سره نو باید د هغې د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. متاسفانه چې دنیا داسې آمادګي نه درلوده په ځانګړې توګه افغانستان کې موږ باید د دغې نه درس واخلو او امیدوار یو چې هغه کارونه چې نن کوو سبا ته یې پرېنږدو تر څو موږ بیا دغسې مشکلاتو سره مخ نه شو لکه د واکسینو د کمبود او داسې نور. نو په دې کې رسنیو ډېر غټه برخه اخیستې لکه نننی پروګرام ستاسو ټول څخه ډېره مننه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر نسیر نوریاخیل، دکتر احمد عبید مجددی، دکتر صاحب سید عبدالله اروال، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان و از معلوماتان مستفید شدیم. امیدوار هستیم که شنونده های عزیزم توصیه های شما را دنبال بکنند.
در تماخم گرزم در سر خانه دوران نشجوگی گرزم در سر خانه دوران نشجوگی او بدر تارم صاب در تماخم گرزم در سر خانه دوران نشجوگی موسیقی
ناستی پخلا دے دفتر ناستی یا وی وشتل قبل سنسیگار بینا جگی او بدر دارارم سابدر تباخم جرسم در سر خانه دوران شجوگی او بدر دارارم سابدر تباخم جرسم در سر خانه دوران شجوگی